سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه د مو ظفر دسیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان ښځې له مخې لرې کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني مېرمنې پرمختګ وکړي. روبات لا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت شو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې نجونې منځنۍ ښوونځیو او لیسو ته له تګ څخه محرومې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. دا بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤولینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دغه پیښو کې زخمیان شوي دي. دا ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28مه وویل د وړمې ورځې خونړې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزله کې لږ تر لږه 300 تنه ټپیان شوي او 13 تنه نور ندرک دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې کې څه باندې 2000 کسان بې کوره شوي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه وه مرکز یې د پلازمینې جاکارتا په 40 کیلومتري سویل ختیځ ښودل شوی دی. په لاس کې د چوسه کال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د وی جوړونکو زلزلې سربېره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهد و. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نوبر 9 وربلل کیږي. د خبر المانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هویزګن پرم یو ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ باتوی یعنی روسان ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 18مه پیلېږي او په 19مه یې پای ته رسیږي. د 3 فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو په روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې دا شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ لوبه 1-2 پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 10مه دقیقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لیون میسي نوړی ګول وه، خو د دوهمې نیمه په 40مه کې سالیول شهري او په 3:50 دقیقه سالم دوه ګولونه ووهل. اټکل شوې ده چې نن د کابل وخت د مازیګر په 5:30 بجو دوهمه لوبه د تونس او ډنمارک ترمنځ، درېمه د شپې 4:30 بجو د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې 12:30 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي. په پرونۍ لوبه کې انګلستان ایران ته 6-2 ماتې ورکړې وه. هالند بیا سنګال ته 2-0 ماتې ورکړې وه. امریکا او ویلز ترمنځ لوبه مساوي شوې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. اروپا پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې لږ وخت سره مخته او راتلونکي هم نڅرګندې. خو په ځواب کې طالب چارواکي وایي د اسلامي اصولو پلي کول د بشري حقونو د نقض په معنا نه ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د ژمي را رسیدو خلک اندېښمن کړي دي.
همدا اوس سړی اوس له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې کډې کار وکوي، هغه بسل یا 200 افغانۍ وي.
مکران د خبرونه کې د هغه خلکو سره خبرې کړې دي چې د ژمي پر رسیدو سره کار نه لري او د سون توکین شخصله. همدارنګه له دې سره جوخت کابل میشتي بیا د برېښنا له پرچوي سر ټکوي.
ورکوس وخت ډیر ځای شوی، ډیر خراب شوی. د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله ای کله نه بیرته ځي. بر مشکلات ډیر دی اوس جمع هم دا یخ هم دا.
په دې اړه هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. دا ساینسي پرمختګ او نړۍ بیا د اروپا فضايي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. چې دا به څنګه وسیله وي وړاندې به درته وایو. د ایران د اټومي پروګرام نو پرمختګونه ته به هم تم شو ملتیا مخاړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې ګواښ سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګندی. نوموړی پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستې کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم نجونې منځني او ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. او خو بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب کې دې عملي ګامونه واخلي. جزئیات په امید زهرمن لور.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کېږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کېږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شوي ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لګواخ سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښيي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې سي تروسه رسیدګي نه سي رسیدګي وسي، بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه ده.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تروسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. د دې فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علی عزیزی په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سیشن وی پورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادي د غوښتنه وکړه. وایي هغه ښځې چې د خپلو حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سری نیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سوله ییز عمل نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې اوس هم افغانستان کې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې نجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ را تګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. د نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. د موړي پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي په افغانستان کې تر اوسه هم نجونې منځنۍ او ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. موږ په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعالې ډیوې پتنګ سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو پوښتلې دي چې ولې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې اقدامات یوازې په اعلامیو او خبراتورو راټول دي.
ستونزه زه فکر کوم چې په دواړو خواوو کې ده، هم نړیواله ټولنه کې ده هم په طالبانو کې ده بېله شکه. دلیل اول دا دی چې دواړه موږ تاسو وینو چې د ټویټرو له طریقې نه، لکه تاسو چې وویل د ټویټرو له طریقې نه دوی خبرې یو بل سره کوي، نقد کوي یو بل سره، او په منځ کې څوک په دې ځای کې سوازي مېرمنې دي. ګورې که چېرته موږ تاسو د نړیوالې ټولنې د کړنې ووینو، هم دوی وو چې افغان مېرمنه یې تنا پرېښوله، هم دوی وو چې د امریکا ملاتړ یې وکړه چې طالبان نن ورځ په افغانستان کې دي. او په عین حالت کې که چېرته واقعیت نړیواله ټولنه غواړي چې صحیح طریقې باندې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو د فشار هغه دې بدلې کړي. فعلا د کوم فشار نه چې دوی راوړي وینو چې ټول ناکامیږي ورځ تر بلې.
د فشار څنګه وسیلې وکاروي چې طالبان راضي کړي؟
د ډیپلوماتیک ژبو د طریقې نه باید فشار راوړي. ما ټول هدف دا دی چې دوی باید د خبرو له طریقې نه د طالب سره باید خبرې وکړي چې دوی څه شی غواړي، دوی څه رقم کولای شي چې خپل ملت دی په شفت میدان در آمخته کی. اوس موږ تاسو وینو ګوره هر ورځ په دوی باندې په طالبانو باندې په یو طریق نه بندیزونه ور باندې لګوي، ولا سفر نشي کولای، بل طرف نه چورته ګوره په خطر کې ورسره ناست وي.
د بل طرف میرمن پتنګیان دا په دې معنی ده چې چیرته نړیوال له یو طرف نه په طالبانو بندیزونه وضع کوي د لپاره چې افغان ملت راضي وساتي، له بل طرف نه بیرته ورسره همکاري کوي. یعنی دا د دوی هغه سیاست ده.
دا خو واضح خبر تاسو ګوري وینې چې سفارتخانه شته دي ناست ورسره شته د وزارت خارجه هر ورځ وی چې دومره نوبت وی چې ورته درېدلې وی چې همدا خارجان ورځي هم تاسو ورسره کینی وي. دوی په خاطر باندې طالبان هم ارزښت دوی تاسو نه ویني چې وی چې کدی په موږ باندې هر رقم هغه راوړي فشار نه راوړي موږ هغه څه چې غواړو وکړو هغه کار کوو او فینالات کې موږ په خپل ملت باندې غواړو کنټرول ولرو.
دغه کنټرول چې تاسو ونه یادونه کوي یوازې دا به په دې طالبان راټولوي چې په میرمنو به محدودیتونه وضع کوي.
نن راځم که چېرته دوی غواړي کنټرول ولري غواړي د میرمنې نه پاید کړي، که چېرته پرون ورځ باندې که به چېرته دوی وخته پیشرفت وکړي بیا غوښتلی چې میدان ته میرمنه راوباسي چې ودرېږي چې موږ د میرمنې وښیو چې د میرمنو طریقې نه دوی پیشرفت فکر نه کوم چې تنها په دې باندې کېږي چې موږ تاسو نمایش ته ښځې وړاندې کړو یا یې باید ښځې باید په بندیخانو کې واچوو. نمایش که چېرته موږ غواړو چې پیشرفت د مملکت څه رقم وي هغه د تعلیم د کچې له طریقې نه کېږي.
په بخښنې سره، ولې طالب میرمن انتخاب کړې ده؟ ولې دوی د میرمنې د توانمن کېدو نه حراس لري ډارېږي؟
ګورې دوی غواړي چې د میرمنو غږ بند کړي او په دې باندې پوهېږي چې میرمنه څومره تاثیر ګذاره ده، خصوصا بیا په یوه کورنۍ کې چې تاسو ووینه میرمنه څومره یو قوي رول په ټولنه کې لري، په خپل کور کې لري. نو همدو دپاره دوی غواړي چې میرمنې چېرته پاتې شي تر څو هغه د دوی کوم خپل هغه فکرونه چې دي هغه وشي کړه چې په خلکو باندې عملي کړي.
یعنی دا په دې مناوي چې دوی غواړي افغاني ټولنه او هغه خلک چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي دوی بیخي شاته پاتې شي.
واسه خبر ګوره که دوی هدف در نه دی چې دوی شاته پاتې شي، دوی سر غواړي چې کوم پرمختګ کیږي کنټرول باید دوی په لاس کې وي. دوی نه غواړي چې میرمنه ډیر زیات پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې محدود پرمختګ میرمنه ولري. دوی نه غواړي
محدود میرمن پتن کوم خو کوم موږ چرته محدود پرمختګ کوو دا په دې معنی یا میرمنه محدود پرمختګ کوي دا په دې معنی چې افغاني ټولنه محدود پرمختګ کوي او دا به یوازې د نارینه وو تر کنټرول لاندې وي. هدف هم دا ده.
ام داسې دی همدا رقم موږ تاسو اوس وینو همدوشو سره موږ تاسو هم شاهدین است او ستونزه هم همدې ځای کې ده چې محدودیتونه څه وخت چې راضي په هغه په میرمنو باندې تاسو لګوایا میرمنه ده چې هماغه ماشومان تربیه کوي، څه وخت چې به میرمنه تعلیم ونه لري خو ماشوم هم صحیح نشي تربیه کولی، نو همدوی په خاطر باندې ستونزه ایجادېږي په خپله ټولنه کې. نو موږ چې نن ورځ دغه زیاتره په ټوله نړۍ کې افغانانو میرمنو یا په خپله افغانستان کې چې میرمنو غږ راپورته کړی په دې اساس ټکي باندې پوهېږي او اکثره هم په دې باندې پوهېږي او د دې مخالف دي چې د ځینې کومې پالیسیانو چې خپله طالبان چې اوس فعلا په لوړپوړي چارواکي دي په طالبانو کې هغوی هم په دې باندې پوهېږي چې کومې پالیسیانو چې د میرمنو په عیسه کې چې دوی راوړي دي د غلطې پالیسیانې دي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې د افغانو میرمنو د حقونو په اړه یې موږ سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زه بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. داسې مهال چې له ازبکستانه کابل ته د واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی دی، کابل میاشتې د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. دوی وایي څلور ساعتونکي یوازې 8 ساعته برېښنا لري او د کاري ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي دي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ستونزې د حل لپاره لاس پکار شوی دی. جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
سوړ چمه د سنتو کولواړي بیا او د برېښنا پرچاوي هغه څه چې کابل میاشتې زورونکي حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای په ټوله شپه ورس کې و یا هم 8 ساعته برېښنا لري او هغه هم د تیر په پرتله ډیره ضعیفه ده.
ورکوس وخت کې ډیر ضعیف شوی، ډیر خراب شوی. د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته ځي. برک مشکلات ډیر دی. اوس جمع هم ده یا هم ده د لرګي وسوک نه لري چې لرګي هغه والی هم ده یو برکې هغه کلی کلی نه بیخي ضعیف شوی ده. برک
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې
پتیار وخت تیروي.
یو خبرېښنا نوی بل ترڅنګ سونتو کې هم قیمتونه ډېر لوړ تللي دي. خلک نشي کولی چې سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتې داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزي پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تېرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکې برېښنا سمه نیمه راکمه کړې.
ازبکستان خپل تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي خو د حل لپاره یې بنسټیز ګام نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس پام گاونډي ایران ته ورشو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړي دي. یسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړي، او دا یادونه یې هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په ځواب کې سخت غبرګون دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 شغړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نښو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکارۍ غوښتنه پکې شوې. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماتانو کړې ده. ایراني رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه یې د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانز او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبري اژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. دا سنټرفیوژونه دا وړتیا لري چې د یورانیمو د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
اوس هم د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ نه. د اروپا فضايي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. دغه ادارې د ګراز د فضا د خوندیتوب لپاره یو طرح وړاندې کړی چې له مخې تر 2030 کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت کې باید د یو منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. جزئیات په دې راپور کې وره.
اروپایي وزیران نن په پاریس کې د هغې بودیجې پر تصویب خبرې کوي چې د اروپا فضایي ادارې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره 50% زیاته کړې ده. دغې ادارې له 22 غړو هیوادونو غوښتي چې پر ځمکې د څارنې، د لارښودنې یا نویګیشن خدمتونو د پراخوالي او په فضایي څېړنو کې د یو اساسي لوبغاړي په توګه د پاتې کېدو لپاره 3.5 میلیارد یورو ته اړتیا لري. مخکینی درې کلنه بودیجه چې په 2019 میلادي کال د دې ادارې لپاره منل شوې وه 14.5 میلیارد یورو وه. د اروپا د فضایي ادارې د شورا مشره آنا راتسمن وایي د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه چې دغه بودیجه په څه ډول تعمین شي ډېر نظرونه او لیوالتیا شته. د پاریس په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه راز وزیران څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا فضایي ادارې ناسا یوه سپوږمکۍ چې د خدمتونو یو اروپایي موډول لیږداوه سپوږمۍ ته ولیږله، پر هغه پلان هم خبرې وکړي چې سپوږمۍ ته د ارګوناوت په نوم خپله یوه لوجستیکي سپوږمکۍ یا وسیله واستوي. د دې ادارې په نورو نوښتونو کې د ځمکې لاندې مدار ته د اروپا د نړیوال نیویګیشن سیستم غځول او د اقلیمي څیړنو د پراختیا لپاره د هارمونی په نوم د یوې نوې سپوږمکۍ د ماموریت پیلول شامل دي. د اروپا د فضایي ادارې غړي هیوادونه به همدارنګه له کاره لوېدلو ټوټو څخه د فضا د پاکوالي پر یوې تګلارې هم خبرې وکړي. دې موضوع ته په تېره بیا د اوکراین له جګړې سره چې ښایي په فضا کې په چټکۍ لکه د سپیس ایکس سټارلینک په څېر بیړیو د استولو ګڼه ګوڼه زیاته شي پاملرنه زیاته شوې ده. د اروپا د فضایي ادارې رئیس جوزف اشباخر له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې د ځمکې د مدار لاندې برخه کې د وسایلو د ګڼې ګوڼې په وړاندې د یوه نړیوال چټک اقدام غوښتنه وکړه چې په هغه کې د سټلایټ ضد وسلو پر آزموینو بندیز هم شامل دی. هغه ویلي که څه هم تر اوسه دا نادره ده، خو دا ډول آزموینې د فضا د پوځي کېدو په اړه اندېښنې زیاتوي او هغه به د سوداګریزو چارو او نورو سوله ییزو هدفونو لپاره له فضا څخه استفاده له ګواښ سره مخ کړي. د نوموړي په وینا پر دغو ګواښونو سربیره اوس هم په فضا کې د لکاره لوېدلو سپوږمکیو او توغندیو ټوټو د ځمکې د مدار ټیټه برخه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ښاغلی اشبخر وایي د ناوړه پیښو خطر شته او دا یوه ستونزه ده په تېره د هغو لپاره چې فضا ته د ډیرو شیانو په استولو کې فعال دي. د نوموړي په خبره اړتیا ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې غم وخوړل شي. ښاغلی اشبخر په دې برخه کې د فضا د خوندیتوب لپاره پر هغې طرحې ټینګار وکړ چې له مخې تر 2030 میلادي کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کېږي د زړښت په وخت باید د یوه منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. هغه زیاته کړه کله چې تاسو یوه ملي پارک ته کوم شیان له ځان سره وړئ نو له مصرف وروسته یې پاتې شونې د کثافاتو په ځایونو کې اچوئ. د ځمکې په مدار کې هم باید ورته چلند وشي. که موږ یو سټلایټ هلته ځای پر ځای کوو نو راته پکار ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې هغه باید بیرته لرې هم کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د افغانستان یو بله مسله راخلو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په روان ژمي کې افغانان له سختو کړونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې د اوس او ژمي د میلیونو کسانو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک بېوزلۍ، ناسم اقتصادي وضعیت او روان ژمي ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سهار نه تر ماښامه پورې ډېر کار وکوي. هغه بسل
یا 2 کلن محمد حارث چې د کابل اوسیدونکی دی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خو د ژمي پر رسیدو لا پسې زیاتې شوي. دی وایي هر سهار د کار په لټه کې له کوره وځي، خو ماښام ناهیلی کور ته ستنېږي.
ژمی را ورسېدو ورسره ډېر مشکلات مو درلوده، خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وځي له کور نه د کار لپاره، د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې به څه وکوي؟ د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي؟
د دې ښار بل اوسیدونکی محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وای، د ژمي راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه به کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مردم خولی باور
ټول خلک بیروزګار دي. موږ هم غواړو چې یو ښه کار ولرو، بچو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړو. موږ غواړو چې دلته امنیت وي، خوشاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتګ د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کېږي، د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یاد کمیټي ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوپ چې تازه افغانستان ته سفر کړی په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او دې مسئلې د ډیرو خلکو ته ګزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډېره بریده بد نه دی بللی، خو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمښت سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی و چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلي و چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د کابل کندهار لوی لار شو. د غزنی پړوند کې هم تیر شوی در تر ټولو لوی او کند کپار لار ده. د دغې لارې ډیر موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت بازاب دي چې د 2 ساعتونو سفر په یوه ورځ کې کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د سړک جوړونې چارې د 1 لس میلیون افغانیو په لګښت پیل کړي دي. خو ځینې کسان وایي په دومره لږو پیسو د دغې
شاخوا څلوېښت کلن حاجي محمد د غرمې 12 بجې د غزنی مرکز اړوند نوغې سیمې ته رارسېدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي، نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته رارسېدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه 2.5 ساعته سفر را کړی، خو که سړک جوړ وي دا د 45 دقیقو لاره ده.
په 2 ساعته 2.5 ساعته
که دا سړک جوړ شي
دا پاو کم 1 ساعت. ډېر خوشحاله یو موږ په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله ده چې زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابي، نه به سواریان پذابي، نه به ټکر وي. لاره کرایه به هم راکم، تیل به هم کم. اوس تیل هم خوري 2.5 ساعته چالان وي، هلته به 1 ساعت چالان.
حاجي عقل خان بیا د غزني اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوی نه په قراری وته.
چیرې ځې؟
غزنی بازار.
نو کوم خراب راځه؟
ملانو بابا نه.
لار خرابو؟
لار خراب ده دی.
نو کجور سی بیا خوشاله؟
کجور سی ته بده خوشاله دی زوی دی رایله.
ما سره کده ملانو وخت تاسو اوس په څور وخت راورسې دي.
اوس تقریبا موږ باندې یو ګنټه وځي لا زیات.
کله سړک جوړ سی بیا؟
بیا خو وېس منټ کې موږ رسېږو.
کور دی ملانو بابا
کده؟ کور ملانو بابا.
دغه سړک جوړیږي دغه طالبانو حکومت وایي موږ دا سړک جوړو. څونو سره خوشاله
یاست؟ ډیر خوشاله یم.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې هم تیر سوي تر ټولو لوی او کنده کپره لار ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د 2 ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لارې اکثره واړه موټران په دا کچالارو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیم ویل پرون خو دا سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوړ ته برابر ده. چالو ګار پکې بس هم دې ته ډیر هلمند دي. خلک دومره هلمند دي چې فیسبوک یې واکه سو وینو دومره ورته خوشاله ګو چې موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړ سي. یوازې دغه سرک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سرک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي که دغه لار جوړ سي نو د موټرانو په کرایو، ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو له امله په تلفاتو، د دوړو او خاورو له امله په ناروغیو کې هم کمی راتلی سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازاره یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتره سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مکور تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړوو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي څکو هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 12 میلیونه شاوخوا دغونو بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پورې نشته.